السلام علیکم په افغانستان کې سهار اته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تیر ورځ نښته شوې
جنگ شروع دی په جنگ کې وایي مزمر د ایرانیانو جنگ دی
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله ماسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړهونو ډک وي. ملګري ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان بریښنا شرکت مسولین وایي ډیری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس بریښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو خزو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت لاسرسی نه لري.
طالبانو لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمرل شوی حقوقي هم متخصص او مسلکي کسان نه دي.
د غراز د خزو لپاره د ازادي رادیو نیمه نړۍ خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بلاده اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتیری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو ویشتلی دی پر دوی باندې جنګ شوی دی. دا جنګ شروع دی.
لبلې خوا په کابل کې د ایران سفارت په خپله ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلي چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ژمن دی او ژربه د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمرل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیې قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
اناس وی لوک بک ات د لسنز فروم افغانستان.
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپل هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیست. دې ځواک د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې په خوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یو ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړ چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د دسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په دوګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 میلیون انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امر رستورانت کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځايي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې ان طالب ځواکونه وایي د ایران درې پوستې نیولې خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت و هندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دوو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو دوه پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دوړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وي وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې واز بسمر د ایرانیانو جنگ دی سره
بلا دواګانې کوي سره خیر سره
ایرانیانو خو وخت خپل توپونه دولت مار سره وړو نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وانه کشکل انشاءالله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همدارس وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګولس ولې ته کومکی ځواک استولې دی. پسې مکی یو بل طالب ازادي رادیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد پنومي دوی پوسټې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې نیولې دي عثمان مبارک په صدرې پاسګاوې نیولې درې دانې
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایرانی پوسټو د نیولو ادار ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک پسیمه کې د دواړو خواو د پولیساتو ترمنز د سوې تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځای اوسیدونکو چې هغه هم نغواړي نوم یاد شي بیا بل سوایي
پر مسافر باندې جنگ شروع شوی مسافر مرسي سمانماتي
مسافر ایرانیان وشتلید.
تسلیم وای نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کروانګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به هرڅه عادي کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره دې په جریان کې شوې وي، مګر بازار کنټرول کو او نوې پروډوسي د سیستم د پیښې.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کیږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی دزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو دزې وکړي.
الحمدلله د شوزو حقوق خو امارات ورکړل، د شوزو عفت خوندې کوي، عزت خوندې کوي، ابرو یې ور خوندې کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12 بجې
آزادی رادیو اوریم. د ماشومان د ملاتړ ونړیواله ماسته خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومان ته خورا وژونکي او لکړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغولکونو افغان ماشومان په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتی خیمو کې اوسي. نور لیسمه څرمن څخه
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپنانه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمته بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناست یم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نون نداره، مجبور است کړي
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوړی راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوړی یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوشي د ماشومانو د مړینو بوشدونکې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
د غرض ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدل د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو ان ډی پی په نوی راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلې ده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه از رخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي،
ملی داخلي عواید جی ډی پی ده چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د ریس خرامست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ډی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرچول کوي دا جی ډی پی دی یا عواید نه خالص ملی داخلي.
یو ان ډی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دي، اما دا اټکل کولای شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارډ چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت د پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا د نن په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو د ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافي وو. او په همدغه مرکز زمونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځیده.
دغه چې تاسو ویلې اتیا سلنه د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلې ده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغه سي او اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نوې بندې کړي موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو.
او کدا بدلون نه وای راغلی هم، او کچېرې د مرستې $1 میلیارډ چې کم شو په دتیر چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارون شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه کم کړل $1 میلیارډ. په هغه $1 میلیارډ کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 55 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل هم دغه یو ډی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نشي، 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 1.5% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 1.5% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون لري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دی حسابې که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظیونو موڑی وی د افغانستان اقتصاد مصنوعی او د بهرنیو مرستو باندې ولاړو او په داخل کې پتی رو شلو کلونو کې د کورنیو عوایدو ته د پراختیا ورکول په برخه کې البته د په وینا مهم بنسټیز تاسیسات لکه د برېښنا د تولید پروژې عملی نشوي. د افغانستان د التیا ورلد اتیا سلنه برېښنا هم له بهره واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو پر نوویل ډیری پورې وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسیون او عام افغانان دي. ان چارواکو وویل چې د پور په اوس وخت کې دغه پور 6 میلیارد ډالر دی. نور په دې راپور کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6 میلیارد افغانۍ پور وای. ډیرې پور وړي د پخوانی دولت چارواکي سیاسيون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني کڅ هم د کوم ځانګړي کس نوم وانه خېت خو ویل چې ته وضعیت دغه څه دوام وکړي نو ستونزې به لا زیات شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي، او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. اکو خدای مکړه برېښنا پرې کیږي نو لامل به یې همدا تیر دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وای د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نکړي په کور دننۍ جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمیر نورو د خپل پورونو د ادا کولو ژمنې کړې دي.
او کچیر دوی خپل د برېښنا پیسې د یو میاشت په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روې څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پور وړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لار خود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له 20% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالر په لګښت برېښنا پیری.
ازادي رادیو اوري د سهار 8:15 کېدونکو دي. په کونال کې په تیرو جګړو کې معلول شوی کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکول کېده چې پرې ګزاره کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په
پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپه غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوای د حکومت په معاش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې او په کال کې شپېته زره روپۍ یو څه چاره په زموږ کېدله، هغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، نو دا چې دیو ته بچیان ورپه غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېرئ، نو دولت مور پلار دی، دولت غني دی او انشاءالله موږ په دې هیله یو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنګونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. پنځه څلوېښت کلن دین محمد یو لاس او یوه پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالي وایي
چې یو روغ سړي ته یو پامل ور په غاړه څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت پی نه وي، وسترګې نه وي، لاس یې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېری. د یو معلول د ژوند نه کو تاسو خبر شئ، بیا تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې اووه زره معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغو به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغو به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسیږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به تو انشاءالله اوس هم ملاویږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
رجولا مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خدغه سلاوی دې اطرافوس خدر ټول لیکه دا مجاهدین دې شاروت تک چې ټکان کوي دې ځای مرمۍ ولي ورته دا خود ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پروازه کې پس وو مرمۍ ولي بل دغه سلاوی چې خرید فروخ کیږي چې هاوري او قبلوي انا تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید فروخ رواني ټول سلاوی مې په دې پاکستان باندې وسپاره دې په لړ پیسو باندې دا ملت سره او د شهیدانو د وینو سره پاکستان سلای ورته په دې خلکو باندې فروخت بند کړ، د مرمۍ د ټکان په ودو کې بند کړ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغام نارینا خو بلای چوکی دا افغانستان یتیمان و شهیدان و کلیان چوکی دا پیغام ما ټولو ته باید ورسوی وروره چې دا موږ څه وکړو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ ته سره په ارتباط کې ستاسو رابطه په دا د مسایده حکومت د ولسوالۍ کې چې کوم بازی دغه کوم خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په سکوپو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي، او بل هغه څوک چې مستحق دي هغه ته ورکوي. اول قرآن ورته مخکې کې قرآن لاس ورباندې کېږي چې هیا تاسو مستحق یې، او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهېږي چې چیرته وړي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتمون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګولس ولای کې د ایراني او طالب پولیسو ساتو ترمنځ پرونې نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. کوم غوښتې ویلې دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوونی زو خبرونه ته ورورسیږي. یو بل راپور راخلو د حقوقي او جزایی داواګانو لرونکو خزو یو شمیر مدافي وکیلانو او ترنولانی وای په افغانستان کې طالبانو لوکمنې دوسر عدلی او قضایی ادارې فل شوې دي. دوی وای د محل خزو په ګډون ډیری خلک عدالت ته لاسرسي نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې طالبانو په وکمنې کې عدالت د خزو د لاس سی انترنګ والے چړلې ده.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنۍ دو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د خزو لاسرسي د تیر په پرتله لا ستونزمن سوای دی. دا هغه اداره چې ډیری خزې له عمل شکایتونه
لري. نو په پټه په کالو یا طبقه ونوس یعنی مشکله کوم تورم نه متن وو کالو نه ته مشکله ته ده پر هغه چې بیان کې قبلا په کالو طبقه ونوس
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضيه لري چې په محکمه او ترنوالۍ کې نارینه ترنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. د غمیرمن ازادي رادیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چند زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیه ترنګواله په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجن سوي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلای شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غاکونه چوب کړل شول او له هر ډول حقونو مو بے برخې شول.
عدالت ته د خزو د نن لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د خزو د زورونو او توتريخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینه خلیلی غوري چې د محل خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي د غستونزو د داملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخي ارون ذکرې یې نه دي، بلکې دیری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترنولۍ کې د خزو لپاره یو مشخصه ترنولۍ د بشري حقوقو کمیسون د خزو برخه ستره محکمه کې د خزو څنګه د خزو چارو وزارت او بیل او بیل نور ادارې وي چې کولای سول خزو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي د خزو چارو وزارت په ګډون د خزو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې خزو ته هم بیرته د کار کولو زمينه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا وی پخواني غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کته هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د خزو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د خوځو سچې حقوق اسلام له نظر قانون له نظر د مدني قانون له نظر خوځو لپاره ورکړ شوی ټول بلستر اوړي خو یو نسبی اندازه خو چې د خوځو مرجع هم معلوم او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاس نیوي کول.
خو دا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال